السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو اوری لمړی لند خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست مارک پوتزل د افغانچونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل بللی. یوناما په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي پوتزل له قوله چې په ګرمسیرو سیمو کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت خبره کړې لیکلي. د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول څه نشته. د ښاغلي پوتزل په خبره دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په خبر پاڼه کې دا د اوسنیو واکمنو لخوا د پراخې تبعیضي پالیسۍ او کړنو برخه بلل شوې او زیاته شوې. دا چاره د نجونو څنډې ته کېدو له هغوی سره د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې ګواښ ډېروي. یوناما خبرداری ورکړی که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکېچونه لا ژور کړي. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبری اژانس د طالبانو په اداره کې د خبرې ورکړې چې په پام کې دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وایان فیروز مشعوف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی
داریم. په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره وکولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. آسیایی ملتونو لشلو کلونو د کم عمر ځوانانو جام ته د غوراوی لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلی د جمعې په ماخام کوربا هیواد عمان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. افغان شل کلن ځوانان د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبیږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربن ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غازو د یو ټانکر د تشیدو مخه نیولې. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غازو دا بستۍ وارده کړې وه پرون د سپتمبر په 18مه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د غازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 8مه په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي غازو د ټانکرونو د تشیدو مخه ونیوله. دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له امله د روسیې د غازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه. پر حکومت غږ وکړ چې له روسیې څخه د سونګ د فوسیلي موادو واردات سمدستي بند کړي. د روان خبرونې ډیره برخه د موسیقي لپاره ځانګړي شوی پروګرام ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د اتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده ګډون کوونکو یې په یوې اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او زواب ویونکو حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوال هڅې تر اوسه بې پایلې وي او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته له پامه پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پېژندنې دریز روان وساتي. د دې غونډې په اړه په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی سره احمد تکل مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تر نوم لاندې راټول شوي کسانو
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالي د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پرده چی دینی گردنوال ده خپل سیاسی دلو چخه استازه توب کولا پده ناسته که زینی هم پر شخصی ظرفیت سره بلل شوی و او ما ده هم نده یو سیاسی آدرس بلکه ده یو سیاسی فکر په حساب باندې بلنه راغلی و او بلن لیک او هیرم نشی چه دا ناسته د افغانانو د خوات خانه و جوره شوی پا بیانا که یو مشهور انستیتیوت چه ده دیر مشهور ده دی آر ده دوی پا ابتکار بانده رامنسته شوی و او دعوت دو غوی ده خوات خو
دست انتقادون همشتا چه ده ویانا ده غنده گردونوال ده طول افغانستان استازی توب نشی کولی تاسو ده غنده ده گردونوالو لسیاسی سوابه کنت سمره داده است؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان تازه توپ کوای شي څوک نشي کولای په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګورئ سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګورئ نو زه کولای شم ووایم چې د رسنۍ د ښځو د ځوانانو د مختلف سیاسي فکرونو سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې و
او رسته پښتنه دا میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو
ملي مقاومت جبهه خپل آدرس لري دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه وي زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ورباندې د بحث مجال او موضوع هم نه وه ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه همدا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه وه په نورو ناستو کې ګډون وکړي تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکزي غیر متمرکزي اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي نه د افغانستان د سیاسیونو
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې احمد تکل سره یې په ویانا کې د افغان سیاسیونو په نامه جوړ شوې غونډې په اړه بحث کاوه
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
طالبان وايي هغه ویډیوګانې چېرې چې په کلی دل کېږي د دوی وسلوال په پنچیر کې جنگي اسیران وژني دا ویډیوګانې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې دي
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنچیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنچیر ولایت اړوند دي کنه د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلې دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وګي په 22مه پر ټوټر په یو بیان کې وویل چې د پنچیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د د په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قومندانانو په ګډون څلوېخت کسان ووژل شول او د یو بل قومندان په ګډون یو سلویاو کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه ده چې په افغانستان کې ثبت کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پای ته رسیدل اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو وایرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق کې زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د ښاغلي ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزڼ ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
او د امریکا اتر ملاتړ لادي سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کمپ د دوی عملیات پای ته رسیدلي. د ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو توندلارو نارینهوو او ښځو او له هغوی سره د ډېرو وسلو مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي، د شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي، د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازدی نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازدی میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې